سن وخت مازیګر شپږ بجې شپې د ازادي راډیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو زه اجمل اند له خپل نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې نیم ساعته خبري مجله کې د افغانستان او سیمې په اړه رپورټونه او خبري مطالب لرو، خو پیل خبرونه کوو چې جانقه الکوزی وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو د پسرنیو عملیاتو اعلان تبلیغاتي اړخ لري. په سپین بولدک کې یو کس چې د ځان وژونکي حملې نیتې درلود وژل شوی، او د بنګلادیش پولیسو د نړېدلې ودانۍ په تړاو پنځه کسان نیولي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو لخوا د نوو پسرنیو عملیاتو د پیل اعلان یوازې یو تبلیغاتي اړخ لري. د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل طالبان د مخامخ جګړې توان نه لري.
مخالفین د ملی اردو سره د مخامخ جګړې توان نه لري، یوازې مینونو منی اکتفا کوي او په ځانمرګي بریدونو باندې. نو سکل کال هم د دوی دغه ارزوګانې به د خاورو سره برابر شي.
وسلوالو طالبانو اعلان کړی چې د ثور له اتمې نیټې وروسته به د خالد بن ولید په نامه خپل نوي پسرنی عملیات پیل کړي، او زیات پام یا زور به یې په بهرنیو ځواکونو، ډیپلوماتیکو ادارو او پوځي هوایي ډګرونو وي. طالبانو دا اعلان په داسې حال کې کړی چې افغان ځواکونه په روان پسرنی کې د هیواد د ټولو پوځي عملیاتو مشري په غاړه اخلي. د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې نن یو کس چې د ځان وژونکي حملې نیتې درلود د افغان ځواکونو په ډزو کې ووژل شو. د دې ولایت د امنیې قوماندانۍ ویان غورزنګ افریدی وایي په دې پیښه کې یوه ښځه او یو ماشوم ټپیان شوي دي. د افریدی په وینا وژل شوی کس تازه له پاکستان نه کندهار ته رسېدلی و او غوښتل یې چې په دولتي تاسیساتو حمله وکړي، خو پولیسو وپېژنده او هدف ته تر رسېدو مخکې وواژه. تر اوسه وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې نه تنه تختول شوي ماین پاکان بیرته خوشې شول. د ام سی سی ای په نامه د ماین پاکۍ د یوې غیر دولتي موسسې د نهه تنه کارکوونکي د تېرې سې شنبې په ورځ د نامعلومو وسلوالو لخوا د کندهار د میوند ولسوالۍ په کاري سیمه کې تختول شوي ول. د کندهار د والي ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل تختول شوي ماین پاکان نن سهار د سیمې د خلکو په همکارۍ خوشې شول. د زیاتوي وسلوالو دغو ماین پاکانو ته د هغوی موټر او نور وسایل هم سپارلي. د تختونې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. یو غیر دولتي کمیسیون چې د سردار محمد داود خان د وژل کېدو او د ثور د کمونیستي کودتا د 15مې کلیزې په مناسبت په کابل کې غونډه جوړه کړې وه وایي د پخواني جمهور رئیس قاتلانو ته باید سزا ورکړی شي. د دې کمیسیون مشر ډاکټر فریدون بارکزي نن ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت، نړیواله ټولنه او د بشري حقونو خپلواکه کمیسیون باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي.
باید د شهید سردار داود خان د قاتلینو، هغه جبار قاتلینو چې یوه لویه فاجعه د شلم قرن څو پورې چې عدالت تامین سوی نه وي په افغانستان کې، او دغه قاتلین آزاد ګرځي په اروپا کې. نو زه فکر کوم چې دیموکراسي، سوله او امنیت په افغانستان کې نشي راتلی.
لنن 15 کاله مخکې د وخت جمهور رئیس سردار محمد داود خان او د هغه د کورنۍ غړي د کمونستانو په یوې کودتا کې وژل شوي ول. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د بنگلاديش پولیسو د وی ودانۍ د نړیدو د پیښې په تړاو چې تیرونه په کلکتر لګه 340 کسان مړ شول، 15 تنه نیولې دي. په نیول شو کې د فابریکې رئیس او د مالک میرمن هم شامل دي، خو د فابریکې مالک پټ شوی دی. په مرکز ډاکا کې نن د شنبې په ورځ هم د ژغورنې کارکوونکو د ړنګ شوې ودانۍ له خرابو څخه د خلکو رایستلو ته دوام ورکړ. ویل کېږي چې لږ تر لږه 15 کسان لا هم تر خرابو لاندې ژوندي پاتې دي. د اپریل په 14مه د اته پوړیزه ودانۍ نړېدلې وه او د جامو جوړولو شاوخوا 3000 کارګری د کانکریټونو او دیوالونو تر انبارونو لاندې کړل. د پاکستان د زندان چارواکي وایي هغه هندۍ تبه چې په پاکستان کې د جاسوسۍ په جرم بندي او د مرګ په سزا محکوم شوی، د لاهور په زندان کې ور باندې حمله شوې او وضع خرابه ده. د لاهور د زندان مشر فاروق نذیر وایي دوه تنو بندیانو په کوټ لکپت زندان کې د جمعې په ورځ په سربجیت سنگ د خښتو او چاقوانو حمله وکړه. دی وایي سنگ روغتون ته انتقال کړی او تر درملنې لاندې دی. عراقي چارواکي وایي نن د هیواد په بېلابېلو حملو کې د امنیتي ځواکونو اته کسان ووژل شول. پولیس وایي لومړۍ حمله په تکرت ښار کې هغه مهال وشوه چې وسلوالو په یوې امنیتي پوستې کې پر حکومت پلوي ملیشې ډزې وکړې. دا ملیشا د القاعده وسلوالو پر ضد جنګیږي. په دې حملې کې د ساهوا ملیشې 15 کسان ووژل شول. په یوې بلې حملې کې د پوځي استخباراتو 3 تن عسکر پر آمادي کې له وسلوالو سره په جګړې کې وژل شوي دي. فرانس پریس خبري اژانس وایي د پولیسو، البته د پولیسو او روغتیایي کارکوونکو په حواله رپورټ ورکوي چې څلورم عسکر په سیمه کې په یوې جلا شخړه کې وژل شوی دی. جنوبی کوریا له شمالي کوریا سره په ګډو صنعتي تاسیساتو کې د خپلو پاتا کاریګرو ایستل پیل کړل. یوولس تنه کاریګر نن د سرحدي صنعتي پارک کایسونګ نه جنوبی کوریا ته لاړل او تمه ده چې پاتا یو سل شپاړس نور به هم وطن ته ستانه شي. په صنعتي تاسیساتو کې د جنوبی کوریا وروستني پاتا اته څلوېښت کاریګر به د دوشنبه په ورځ خپلو کورونو ته ستانه شي. جنوبی کوریا وروسته له هغې د کایسونګ صنعتي تاسیساتو څخه د خپلو کاریګرو ایستل پیل کړل شي. شمالي کوریا د میاشتې په پیل کې د شخړو د زیاتېدو له امله له دې تاسیساتو څخه خپل درې پنځوس زره کاریګر وایستل. پیونګیونګ په تېرو څو اونیو کې یو لړ ګواښونه وکړل. شمالي کوریا له جنوب سره د جګړې حالت اعلان کړ او په امریکا باندې د توغندیو د ویشتلو ګواښونه یې هم کړي دي. او د امریکا د متحده ایالاتو د باستون ښار د مراتانې ازغاستې د سیالیو پر مهال د بمي چاودنو ژوندی پاتې شوی مشوک دا مهال په روغتون کې تر څارنې لاندې دی. خو څېړونکي د امریکا په داخل او بهر کې د دغو چاودنو په اړه چې درې کسان پکې مړه او له دوه سوه شپېتو څخه زیات پکې ټپیان شوي تحقیقات کوي. د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی مامورینو میساچوسټ دارموت پوهنتون ته څېرمه چې مشوک جوهر سرنایف پکې زده کړه کوله لټون پیل کړی. ایجنټانو نه دي ویلي چې دوی د څه شي لپاره لټون کوي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې وابوري چې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس سردار محمد داود خان د وژل کېدو د پنځه دیرشمې کلیزې په مناسبت په کابل کې نن غونډه جوړه شوې وه. دا غونډه د سور د اووم نیټې د کودتا په مناسبت هم وه. یو غیر دولتي کمیسیون چې د سردار محمد داود خان د وژل کېدو په مناسبت غونډه په کابل کې جوړه کړې وایي چې باید د قاتلین مجازات شي. په دې اړه د دې کمیسیون له مشر ښاغلي بارکزي سره مرکه درته وړاندې کوو. د افغانستان د دفاع وزارت د وسلوالو طالبان لخوا د نوو پسرلنیو عملیاتو د پیلولو اعلان تش تبلیغات بولي او وایي دغه ډله اوس د مخامخ جګړې توان نه لري. په دې مسالې هم رپورټ لرو. له افغانستان سره مو د سعودي عربستان د مرستو او همکاریو د یوې موافقې له لاسته کولو هم خبرو. د پاکستان دولتي چارواکي وایي چې په دې هیواد کې د هند یو زنداني جاسوس د یو شمېر نورو زندانیانو لخوا سخت وهل شوی، ټکول شوی او روغتیايي حالت یې بد دی. په دې موضوع هم رپورټ ته وړاندې کوو که وختو نور رپورټونه هم لرو. د افغانستان د پخواني ولسمشر سردار داود خان د وشل کېدو د پنځه دیرشمې کلیزې په مناسبت په کابل کې غونډه جوړه شوې وه. په دې غونډه کې ټول په دې باور وو چې د افغانستان د ټولو بدبختیو اصلي لامل له اوس نه پنځه دیرش کاله مخکې د سور خونړۍ کودتا وه. دې غونډې ته نسیم شفق ورغلی و او په اړه یې رپورټ راکړی.
په دې غونډه کې ویناوالو تر ډیره د سردار محمد داود خان د ژوند پر سیاسي، فرهنګي، اقتصادي او ملي اړخونو خبرې وکړې. دوی ویل چې سردار محمد داود خان په دې هڅه کې و چې افغانستان وده او پرمختګ وکړي او په سیمه کې د یو پیاوړي هیواد په توګه مطرح شي. د افغانستان د کورنۍ او چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي سرګنده کړ چې سردار محمد داود خان خو سیاستپو او ملي شخصیت وو او دا هڅه یې کوله چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه واقعا ملي او پیاوړي وي.
شهید داود خان مخه وویل چې موږ کومه کومه لاره ترا د افغانستان دفاع ته د پخ جوړول باندې نه تکمیلي دي. د افغانستان دفاع د افغانستان خلکو کړی دی او ځکه نو د افغانستان دفاعي نظام باید یو ملي نظام وي. د یو ملت لپاره دفاع تنه په پوځ بلکې نه خلاصه کېږي، بلکې د دولت په سیاسي، اقتصادي او نورو برخو کې باید داسې یو امکانات رامنځته شي چې دفاع واقعا کلي دفاع شي.
سردار محمد داود خان له اوس نه پنځه دیرش کاله مخکې د سور په اوومه نیټه په یوه خونړۍ کودتا کې ووژل شو. په دې کودتا کې چې د کمونست پلوه خلقیانو لخوا وشوه، سردار محمد داود خان او د هغه د کورنۍ ولس غړي چې نږدې دوه کلن لمسی هم پکې شامل وو له سخت مقاومت وروسته ووژل شول. د سور له کودتا نه وروسته افغانستان ته د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د راتګ لپاره زمینه مساعده شوه او په دې هیواد کې له هماغه وخت تر اوسه په یو او بل نوم جګړې روانې دي. د سور له کودتا او پر دې هیواد د پخوانی شوروي پوځونو له یرغل وروسته سلګونه زره افغانان ووژل شول، سلګونه زره نور معلول شول او میلیونونه نور دې ته اړ شول چې بیلابیلو هیوادونو ته مهاجر شي. د سردار محمد داود خان د کورنۍ په استازیتوب سردار محمد نادر نعیم په دې غونډه کې وویل چې د افغانستان د ټولو بدبختیو اصلي لامل په 1950 لمریز کال کې د سور د وومې کودتا بلل کیږي.
تمام بدبختی های چې دامنگیر وطن و هم وطنان
دی وی ټولې بدبختۍ چې په تیرو 15 شکلونو کې زمونږ خلک ورسره مخامخ دي پیل یې د صبر د ومنېټې له شومې کودتا څخه دی. دا د افغانستان په تاریخ کې یو کرغېړنه ورځ ده او زمونږ په ګران هیواد کې امنیت، ثبات او آرامي له منځه یووړه. دې کودتا داسې اوربل کړ چې لا هم زمونږ هیواد او هیوادوال سوځوي. سردار محمد نادر نعیم او په دې غونډه کې یو شمیر نورو ګډونوالو وویل چې د افغانستان د روانې کشالې د حل غوره لار گذشت او په ملي روحیې سیاسي او مدني حرکت کول دي. د سردار محمد داود خان او د هغه د کورنۍ د جسدونو پاتې شونې د یو کمیسیون له څېړنو وروسته د سرخیپله په پولیګون سیمه کې پیدا او له هغه ځاینه په ځانګړو مراسمو کې د کابل ښار په جنوب لویدیځ کې د تاجبیک په غونډۍ کې خاورو ته وسپارل شوې. ټاکل شوې چې په تاجبیک غونډۍ کې د سردار محمد داود خان او د هغه د کورنۍ د نورو غړو پر هدیره یو سلی هم جوړ شي.
یو غیر دولتي کمیسیون چې د سردار محمد داود خان د وژل کېدو په مناسبت غونډه په کابل کې جوړه کړې وایي چې باید دغه قاتلین مجازات شي. د دې کمیسیون مشر ډاکټر فریدون بارکزي سره نسیم شفق مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې په دې اړه څه غوښتنې لري.
نن بعد د 15 کالو څخه اول پلاوه چې د افغانستان خلکو په خپل تصمیم په یو خودجوش حرکت باندې د شهید سردار داود خان د شهادت او شهامت د لمانځلو په خاطر کمیسیون جوړ کړ. یعنی دا یو دولتي کمیسیون نه دی، دا د خلکو په همت باندې جوړ شوی دی. او شهید داود خان هغه څوک وو چې خپل ځان او کورنۍ هماسې چې په لویه جرګه کې ویلي وو چې هر چیز برای افغانستان ضرورت باشد به قیمت جانم، مالم، اولادم حاضر هستم، همداسې وکړه او خپل ځان او کورنۍ د افغانستان د استقلال لپاره قربان کړ. نو زموږ غوښتنه او زما خپل شخصي نظر دا دی چې عدالت انتقالي باید د شهید سردار داود خان د قاتلینو، هغه جبار قاتلینو چې یو لوی فاجعه د شلم قرن په افغانستان کې رامنځته کړې ده، د هغوی نه باید شروع سي او دا سلسله دوام پیدا کړي او تر څو پورې چې عدالت تامین سوی نه وي په افغانستان کې او دغه قاتلین آزاد ګرځي په اروپا کې. نو زه فکر کوم چې دیموکراسي، سوله او امنیت په افغانستان کې نشرت لري.
نو استاس غوښتنه مشخصا د حکومت څخه څه ده چې په دغه برخه کې اقدامات وکړي؟
زما غوښتنه د افغانستان د دولت نه او د بشري حقوقو سازمانونو نه، همدارنګ هغه ممالک چې ځان ته د دیموکراسي سالاران وایي، د هغوی نه دا خواهش کوو که د افغانستان حکومت دا کار هم ونه کړي، دوی د اقدام وکړي او دغه لوی فاجعه او لوی جنایت ضد بشري جنایت باید وڅېړل سي او هغه قاتلین، هغه خاینین چې اوس په اروپا او په مختلفو ملکونو کې آزاد ګرځي او غویونی سي تحقیق ځنی شروع کړي او تر څو دا یو پایل وي د انتقالي عدالت لپاره، تر څو هر چا چې په افغانستان کې جرم او جنایت کړی وي خپل جزا وویني.
یو بل خبره غدا چې د سردار داود خان په قبر باندې د ګنبد جوړولو یا د سلی هغه چیرته ورسیده خبره او په دې برخه کې تاسو معلومات دی او څه اقدامات وکړي؟
موږ خو تاسو مخ کې اشاره وکړه چې دا د افغانستان د خلکو د سود خواسته د کمیسیون جوړ شوی دی. زموږ په قطعنامه کې راغلی دی چې موږ د افغانستان د دولت څخه په کلک غواړو، په دې خاطر چې دا یو ملي قهرمان او اصیل واقعي د ازادي او استقلال د لارې شهید دی. نو په دې خاطر د دې د څلې او د مقبره د جوړولو لپاره هڅه وشي او حتی موږ دا پیشنهاد لرو چې د افغانستان بیرغ باید نیمه بره فلشتوي په ووم د ثور باندې ماتم ملي اعلان شي او همدارنګه د وزیرانو د تحلیف مراسم باید د شهید داود خان پر قبر باندې مقبره باندې اجرا شي، چې تر څو دغه نه هېریدون کې درس او ماسه د افغانستان د خلکو د زړونو او د مغزونو څخه ونوزي.
او دغه ګنبد اوس جوړ شوی دی که کار
لري؟ اوسه چې موږ معلومات لرو داسې خاص کار نه دی شوی، موږ د غشتنه لرو ان شاء الله خپل غشتنه به په رسمي شکل د افغانستان دولت ته وسپارو.
ډاکټر فریدون بارکزیو چې تاسو سره د ازادي رادیو مرکه اوریده.
ازادي رادیو د بی طرفه مؤثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د قزاقستان په لوی تجارتي خار الماتا کې د جمعې په ورځ د افغانستان په اړه غونډه کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وویل سعودي په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو ملاتړ کوي. په دې غونډه کې سعودي د پانګونې، معارف او فرهنګي برخو کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره یو موافقه هم لاسلیک کړه. فرید هوډ سیفی تفصیل وړاندې کوي.
سعودي عربستان وایي چې په افغانستان کې د شخړو د ختمېدو لپاره لسیمیزو او نړیوالو هڅو ملاتړ کوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال شهزاده عبدالعزیز د خبره د جمعې په ورځ د افغانستان په اړه په الماتی کې په ځانګړې جوړ شوې غونډې کې وکړه. د قزاقستان تجارتي مرکز د الماتی ښار د استانبول د پروسی په نوم د تیرې جمعې په ورځ د وزیرانو د غونډې کوربه و. د دې راپور له مخې شهزاده عبدالعزیز وویل د دې لپاره چې د افغانستان خلک په سولې او ثبات کې ژوند وکړي پکار دی چې نړیواله ټولنه خپلې هڅې دوه برابره کړي. په راپور کې راغلي دي چې د سعودي د مقام د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د اقتصادي او تجارتي همکاریو، پانګونې او همداشان په فرهنګي او د معارف په برخه کې یوه عمومي موافقه هم لاسلیک کړه. له مخدرو موادو سره مبارزه، د ترهګرۍ ځپل، د سیمهیزو بنسټونو پیاوړتیا، په سیمه کې د تجارت پراختیا، د بیړنیو حالاتو سره د مقابلې په برخه کې پر همکاریو او همداشان د ساينس او معارف په برخو کې پر همکاریو هم د الماتی په غونډه کې خبري وشوې. د استانبول د پروسی اعلامیه د افغانستان د امن او ثبات لپاره د سیمهیزې همکارۍ په مقصد د 2018 کال د نوومبر په میاشت کې تصویب شوې وه. افغانستان، پاکستان، ایران، چین، هند، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، سعودی عربستان، تاجکستان، ترکیه، ترکمنستان او متحده عربی اماراتو د اعلامیه لاسلیک کړی ده. تر دې د مخه د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو ژمنه کړې وه چې وروسته له 2014 میلادي کال به له افغانستانه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د ناټو عمومي منشي اندریس فوګرس موسن تیره اونۍ د بلجیم په پایتخت بروکسل کې ژمنه وکړه چې ناټو به وروسته له 2014 کال د افغانستان د پوځي ځواکونو په تجهیز او د دوی په روزنه کې مرسته وکړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری همداشان په بروکسل کې ټینګار وکړ چې امریکا او متحدان به هیڅکله پرې نه ږدي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ځاله شي.
دوستانو، تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو ناوړی. د افغانستان ولسی جرګې کې د فاریاب ولایت ځینې استازي په خپل ولایت کې پر نامنه یو اندېښمن دي. په دې اړه له کابل څخه د خان محمد سیند راستولې ریپورت اورو.
پولیسي جرګه کې د فاریاب ولایت ځینې استازي خبرداري ورکوي چې که په دې ولایت کې د روانو نامنیو مخه ونیول شي، لمن به نورو شمالي ولایتونو ته هم وغځيږي. پولیسي جرګه کې د دې ولایت استازي نقیب الله فائق د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د روان مریض کال له پیلېدو سره سم په فاریاب ولایت کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات شوي دي. د وویل امنیتی ارګانونه باید روان ستونزې ته پام وکړي.
فاریاب بعد از یک وقفه زمستانی دوباره صفحه جدید ناامنی ها در ولایت آغاز شده.
په فاریاب ولایت کې د ژمنی وقفه وروسته بیا د ناامنیو نوې صفحه پیل شوه. په تیر دوه اونۍ کې د پولیسو ملي اردو د ځینو غړو او د سیمې تکړه ځوانان د ناامنیو قرباني شوي دي. په دې شپه ورځو کې طالبانو دوه ډلې حمله کړې. اوس مهال د قیصار ولسوالۍ یو برخه په بشپړه توګه د طالبانو په ولکه کې ده.
خاغلی فایق وویل د سیمې امنیتي ځواکونه تر وسه نه دي توانېدلي چې د دې ولایت د قیصار ولسوالۍ ځینې سیمې د وسلوالو مخالفینو له ولکې آزادې کړي. دی وایي د جمعې او شنبې ترمنځ شپه کې وسلوالو مخالفینو د دې ولایت د المار ولسوالۍ پر یوې امنیتي پوستې حمله کړې چې لس تنه پولیس یې پکې وژلي دي. پولیسي جرګه کې د دې ولایت بل استازی حاجي فتح الله قیصاري هم وایي چې په دې ولایت او په تیره د قیصار په ولسوالۍ کې ناامني مخ په زیاتېدو ده. د کورنیو چارو وزارت هم مني چې د هوا له تودېدو سره په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات شوي خو تدابیر ورته نیول شوي دي. د دې وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش آزادي راډیو ته وویل چې د تلفاتو کومه شمېره چې د ولسي جرګې ځینو غړو بیان کړې کره نه ده.
نامنی در بعض نقاط دوردست فاریاب بر ما گزارش هایش رسیده در اون نقاط دیگه.
مشت در فاریاب ولایت لجنو لیرو سیمو چخه در نامنوی راپور نرا رسیدلی. دی سیمو تا در تازه زواکونو در لیجول تابیر پیل سیوی. پا دی برخی که ولاد کارنو تر سر سیوی هم دی او کوششونو تی سیوی چی دا اکمالات جر بش پرسی.
پولیسی جرگه که در فاریاب زین استازی او عام خلق وای چی د پیخو عاملونو تا در سزا نو ورکول سبب شوی چی پسیمه که نامنی زیاده شی. د دې ولایت په مرکز میمنې ښار کې تیر کال د لوی اختر په لومړۍ ورځ په یوې ځانوژونکې حمله کې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. دا پیښه چې تیر کال د عقرب د میاشتې په 15مه د میمنې ښار په عیدګاه جومات کې رامنځته شوه، څلور څلوېښت تنه پکې مړه او څلور شپېته پکې ټپیان شوي وو.
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دموکراسی نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت بنوي.
دموکراسی نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دموکراسي ملاتړ.
د افغانستان د دفاع وزارت د وسلوالو طالبان لخوا د نوو پسرلنوی عملیاتو د پایلولو اعلان تش تبلیغات بولی او دغه ډول وس د مخامخ جګړې توان نه لري. وسلوالو طالبانو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د سکهال پسرلنی عملیات د خالد بن ولید په نوم دي او د غوایې د میاشتې له اتمې نیټې څخه به په افغانستان کې پایلوي چې ډیر تمرکز به پر بهرنیو ځواکونو ډیپلوماټیکو ادارو پوځي او هوایي ډګرونو وي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند له کابل تفصیل راکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي په دې باور دي چې طالبانو له خوا د نو پسرلنی عملیاتو اعلان یوازې یو تبلیغاتي بڼه لري او د دوی په وینا طالبان به خپل هدفونه ته ونه رسیږي. د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیر د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال مخالفین اوس مهال د مخامخ جګړې توان نه لري او یوازې له ماینونو او ځانوژونکو حملو څخه کار اخلي چې ډیر زیان ولسی خلکو ته رسیږي. ښاغلی وزیر وایي د تیر کال په پرتله د افغانستان پوځ غشتلې سوی د ماینونو د خونسا کولو او استخباراتو ډلګۍ د پوز پټول برخې په دندو ګمارلې او مخالفین به د پوز پلیکو کې نفوذ ونسی کولای.
مخالفین د امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري. ایوازې مینونو منې اکتفا کوي او په ځانمرګي بریدونو باندې. نو ساکل کال هم د دوی د غارزوګانې به د خاورو سره برابرې شي. موږ په اردو کې اوس ډیر منظم د غړې د جال په شکل باندې استخبارات لرو. ملي اردو په دې حق باندې خپل کارونه کړي دي. دا خو یو تبلیغاتي جګړه ده کنه. مخالفین هم کوښښ کوي چې په خپل تبلیغاتو باندې خلق د تاثیر لاندې راولي.
دولت وزیر وای افغان ځواکونو هم له مخکې د وسلوال مخالفینو پر ضد د عقاب په نوم خپل پوځي عملیات پیل کړي. نوموړي وای دغه پوځي عملیات اوس هم په هغو سیمو کې روان دي چې د وسلوال مخالفینو له ګواښ سره مخ دي. وسلوال طالبانو اعلان کړی چې د غوایي میاشتې له اتمې نیټې به د خالد بن ولید په نوم خپل نوی پسرلنی عملیات پیل کړي. په خبر پاڼه کې راغلي د دغو عملیاتو تمرکز به د بهرنیو ځواکونو اډې، ډیپلوماټیکي ادارې او پوځي هوایي ډګرونه وي. طالبانو ویلي په نو عملیاتو کې به د افغان ځواکونو له منځه د خپل نفوذ کسانو حملې ډېرې کې. دوی بیا هم د ولسی خلکو د خوندیتوب ژمنه کړې خو د راپورونو له مخې د دوی په حملو کې ډېری ولسی خلک وژل شوي. د پوځي چارو پوهان وایي طالبان غواړي په دغه ډول اعلانونو او حملو سره خپل موجودیت افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ته وښيي. یو تن پوځي کارپوه جنرال زلمی ورتګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان ځواکونو وړتیاو د پوځي وسایلو کمښت او د دغه ځواکونو په لیکو کې د مخالفینو نفوذ ته په اشاره وویل چې افغان ځواکونه به د دې ډول حملو مخنیوي په سختي سره وکولای شي.
چنن په امنیتی برخو کې ډېر تباتات لري او دې ته معلوماتونه په پلاس باندې وردي. د مګم امنیتی قوتونه درسته ده چې 50% به آماده یا 50% د کمې تعلیم تلبیت نه غانه د غیر مسلکي خلکو په خاطر باندې او هغه تجهیزات چې ضروری دي په دې وخت کې بشت امنیتی ته ضرورت یې هم پلاس کې نه لري. دا به مشکلې چې د بس حملات او واقعیات مخنیوي وای وکړي شي. د مغاړي چې د خپل قوت وښي چې دې تر اوسه پورې موجودیت
سرلی چې هوا تودیږي په افغانستان کې جګړه هم ورسره تودیږي. د راپورونو له مخې د سږ کال پسرلی ځکه ډېر مهم بلل کېږي چې تمه د افغان ځواکونه پکښې د ټول پوځي عملیاتو مشري واخلي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په پروسه کې د همکارۍ لپاره د ملګرو ملتونو د چمتووالي د اعلان هرکلی کوي. د سولې شورا وایي چې ملګر ملتونه د یو بې طرفه نړیوال سازمان په توګه کولی شي چې سولې ته د طالبانو په حاضرولو کې مؤثر رول ولوبوي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د زبیر ژمن رپورټ ته.
د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي په دې باور دي چې په کابل کې د یوناما دفتر یا د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت له مخې په افغانستان کې د سولې د پروسې له کامیابۍ سره لیوالتیا لرلې ده. د سولې د عالي شورا غړي او د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار ازادي راډیو ته وویل چې یوناما د سلام په نوم یوه اداره جوړه کړې چې له لارې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. خاغلی قاسم یار د شنبې په ورځ وویل د سولې شورا د هر هغې هڅې ملاتړ کوي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کولای شي.
د سولې عالی شورا د سولې او ملي پخلاینې په پروسه کې د ملګرو ملتونو د سازمان رول مهم بولي. د دوی همکاري کولای شي دې ته لاره هواره کړي چې وسلوالې مخالفې ډلې د سولې خبرو ته حاضر شي. نو موږ هر ډول مرسته او همکاري د سولې د پروسې په ګټه بولو.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي یان کوبش د پنځم به پورز له ازادي راډو سره په مرکه کې ویل چې په افغانستان کې له وسلوال مخالفینو سره مذاکرات او د سولې راتګ د دې سازمان لغښتونه څخه دی. خغلی کوبش هم در ازویل هر وسلوال مخالفه ډله چې د سولې د خبرو لیوالتیا ولري ملګري ملتونو چمتو دي په دې برخه کې اسانتیاوي ورته برابرې کړي. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د طالبانو د چارواکو په تور لیست له سره کتنه وکړه او په هغو یې په لګول شوو محدودیتونو کې نرموالی راوست تر څو یې د سولې خبرو ته وهڅوي. ملګرو ملتونو د یوم هجري لمریزې لسیزې راهیسې یعنې د پخواني کمونست پلوه رژیم پر ضد د مجاهدینو له کامیابۍ مخکې په افغانستان کې د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې هڅې کړي دي. خو ځینې افغان کتونکي په دې باور دي چې ملګري ملتونه نشي کولی د افغانستان د سولې په پروسه کې کوم مؤثر رول ولوبوي. د سیاسي چارو یو کارپوه احمد سعیدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د یوناما دفتر بې طرفه نه بولي. خغلی کوبش په فرا کې د طالبانو روسي عملیات جنگي جنایت وباله، نو طالبان به طرفه نه بولي او له بل پلوه کېدای شي د دوی روسي خبري او حرکت ووسی، خو فرصتونه کم دي ځکه چې 2014 کال ته ډیر کم وخت پاتې دی. زه خپل په دې باور نه يم چې ملګری ملتونه دی وکړای شي چې په افغانستان کې سول راولي، داسې چې د افغانستان خلک او نړۍ پرې قناعت وکړي.
په افغانستان کې له وسلواله طالبانو سره د مذاکراتو د پیلولو لپاره د تیرو څو کلونو راهیسې په هیواد کې دننه او بهر هڅې روانې دي، خو دغه ډله لا هم رسمن مذاکراتو ته نه ده چمتو شوې. وسلوال طالبان دا هم وایي چې له افغان دولت سره خبرو ته نه کینی او که شرایط یې ومنل شي له امریکایانو سره خبرو ته آماده دي. کله یوې خوا له دې ډلې سره د سولې د خبرو د پیلېدو هڅې روانې دي، له بلې خوا طالبانو یو تازه اعلان کړی چې ډېر ژر به د خالد بن ولید په نوم په افغانستان کې د خپلو عملیاتو یو نوې لړۍ پیل کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو تاسو موږ غږ لاسادې رادیو نه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.6 نوي اوریدل شي. همدارنګه که خارونو ته نږدې اوسئ نو په ګڼو خارونو کې د مهال د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 7.5 خبريږي. که د انټرنیټ اسانتیا لرئ نو زموږ ویبپاڼه کتلی شئ. زموږ په ویبپاڼه کې زموږ خبرونه له نور تفصیل سره، له عکسونو سره، له ویډیوګانو سره کتلی شئ. همدارنګه که غواړئ زموږ مخکینۍ خبرونې هم واورئ، په ویبپاڼه کې دا اسانتیا شته چې هغه هم واورئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. هلته زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼې هم موندلی شئ او له هغې لارې تماس نیولی شئ. د پاکستان دولتي چارواکي وایي چې په دې هیواد کې د هند یو زنداني جاسوس د یو شمیر نورو زندانیانو لخوا سخت وهل شوی، ډبول شوی او روغتیایي حالت یې بد دی. نوموړی هندي په اعدام محکوم شوی. د مسلې په اړه نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په لاهور کې د زندانونو صوبایي مشر فاروق نذیر نن خبریالانو ته وویل چې سوربجیت سنگ د لاهور په لکپت زندان کې بندي وو او حمله د نورو زندانیانو لخوا ورباندې سوې ده. د شاغلي نذیر په وینا پر سوربجیت سنگ د نورو دوو بندیانو لخوا د خوشتو او کانو گزارونه شوي او د یې سخت زخمی کړی دی. د پاکستانی چارواکي په وینا سوربجیت سنگ د درملنې لپاره لومړی د زندان روغتون او بیا په لاهور ښار کې روغتون ته استول شوی او د هغه وکیل اویس احمد خوایي چې روغتیایي حالت یې نازک دی. سربجیت سنگ په 1990 کال کې د پاکستان د لاهور او فیصل آباد ښارونو کې په بمی حملو کې چې 14 تنه پکې ووژل سول نیول سوی وو. د سربجیت سنگ مدافع وکیل اویس شیخ پرون په لاهور کې خبریالانو ته وویل یو بل زندانی پر سربجیت سنگ حمله کړی او د زندان مسؤلینو په ډیر خراب حالت کې روغتون ته رسولی. د هغه روغتیایي وضعیت حساس دی او ډیره خوشنوونکې مسله ده. په دې لپاره چې دا خبر د هند او پاکستان په اړیکو پورې ارتباط لري، خدای ته دعا کوم چې هغه وژغوري. اویس شیخ وویل چې د موکل ته په زندان کې مخکې هم ګواښونه سوي وو او هغه د زندان مسؤلینو ته په دې اړه معلومات ورکړي وو، خو دا څرګندېږي چې د هغه اندېښنو ته چندان پام نه دی سوی. د لکپت زندان مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو له خبریال سره د خبرو څخه ډډه کړې ده. خو په پاکستان کې د قانوني چارو یو کارپوه شهاب الدین ازادي راډیو ته وایي چې د سربجیت سنگ سیاسي اهمیت ته په پام باید د هغه د مسؤلیت لپاره ځانګړي ترتیبات نیول سوي وای. شهاب الدین وویل د مسلې د پاکستاني ادارو کمزوري څرګنده کړې ده.
په
بالکل سرګند خبره ده چې دومره اهم ملزم هغه په داسې حالت کې ساتل چې هغه د بل چا د لاسه مړ شي دا د مفت وو. یو بدنامي هم وشوه په دې کې زمونږ د ادارو او زمونږ د ملک، او پکار ده چې حکومت د دې نوټس واخلي. او دا بل اړخ ته زمونږ د خلکو چې کوم روزان جوړ دی تشدد په حوالے سره او د انتها پسندۍ په حوالے سره د دې عکاسي هم کوي.
سوربجیت سنگ په 1991 میلادي کال کې د پاکستان د سترې محکمې لخوا